السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن یک شنبه دوري حمل یو دیر شمه او د اپریل شلمه نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهم وي او کاملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو پر رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به دواړو هیوادو په اقتصاد کې په سیاست کې په اړیکو کې په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
کته هم خاغلی متقید شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نکړل خو سرګند کړه چې خبرې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا د وارخیز سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد صدر اعظم مرسیال ساقدار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو لس ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. دغه وزارت د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د سور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایراني او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نوم نښودو په شرط د شنبه په ماښام یو ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو لمخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکي اونۍ دریم پړاو خبرې وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې راغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونی د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله لمنځه ولاړ نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپل پرونیو سرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني دوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نو موږ د غسرګندونې داسې محل کوي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویل شوی چې تیر او 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوې ډیر کسان وژل شوی. حماس چې تیرونه یې ویلی وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وټلو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د نجونو لیاوش میر خوانځیو کتابونه ټول او د هلکانو خوانځیو ته وړل شوی.
دا انجنکیان ته د خبره ثابتې یعنی هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار ملره او هیڅ کله ستاسمرتګونه نه شروع کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپل پاکستانی سیال سره پرونی خبرې غټورې بللې. د ایران او پاکستان د کډوالو د ستنولو څپه د ماین پاکي موسسي وای ممکن ځینې کډوال هغو سیمو ته ولاړ شي چې د ماین خطرونه پکې دي. د ماین یو قرباني مو پوښتلې
چکه په خونه بدل مې د لاس ور کړی دی. دا اوس هم زه د سمو مریضم چې غیر د هندوستان او د ما بودجه تداوی نه کیږي. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی.
ټاکل شوی امریکا پر افغانستان بشری مرستې کمې یا بیخي بندې کړي، اغیز یې څه کېدای شي؟
فقر لابس زیاتوي او مشکلات زیاتوي. اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی. په کابل کې د نجونو د خوندزیو مدیران وایي چې د طالبانو حکومت له دغه خوندزیو څخه لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ټول کړی دي او وایي چې د کتابونو د ټولولو دغه لړۍ لا هم روانه ده. یو شمیر مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو له خوندزیو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدول کیږي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو دې خبرې یو شمیر د زکړو فعالان او لزکړو محرومین جونې اندېښمنې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې شپږم ټولګي پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د نجونو له خوندزیو لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو راټولول پیل کړی دي. د دغه خوندزیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د نجونو له خوندزیو تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدوي. د کابل ښار د یو خوندزي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی، نجونو له لیسونه څخه انتقالوي د هلکان مکتب ته، دا مسله رښتیا ده که نه؟ بله، دا واقعیت ده او ډېر مونږ مایوس سوي یاستو. د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امیدم که درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته مونږ یو امید درلوده چې لوم نه تر دولسم صنف بعد نجونو مکتبونه پرانستل سي، اما متاسفانه دا سږ کال دې خبر بیا ماسله کړې په خراب حالت سره.
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د نجونو د خوندزیو د مسؤلینو نظر واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې موضوع د هغو نجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو نو راهیسی د خپل خوانځیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي. لدې جلې وې زکوم کې چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي، ازادي رادیو ته موبایل.
این به معنی که اصلا دلشان نمیخواد که مکاتب دخترا را باز کنن. اینا اصلا سر گپ خود نیستن.
ده به معنی دا چې اصلا جون اینی کې چې دنجون خوانځي پرانیستي دوی اصلا پر خپل خبرو ولر نه دي. هر کان جونې پټي رهي رمندې تلویزیون ته ناس ته خبرونه اوري چې اوس په وای چې خوانځي پرانیستل شوی.
د یوازې له زده کړو راګرځول سوي نجونې، بلکې د نجونو د ښوونځیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي. له دې ډلې یوې ښوونکي چې دې هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو ښوونځي نه پرانیزي.
دا انجنکیان ته دا خبره ثابته یي یعنې هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مه لره او هیڅ کله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي. نو ډېر زیات په دې باندې انجونې او معلمین ډېر زیات خفه دي.
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د نجونو له ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محرومو نجونو پر هیلو وروسته یې تېشه بولي.
دا د دې بیلګې قرینه ده چې طالبانو سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د نجونو پر مخ کې وو ټولګي نه وروسته د مکتبونو د پوهنتون دروازې پرانیزي. دا متاسفانه یو غیر ملي، غیر شرعي او حتی د انساني ارزښتونو سره په ټکر یو پرېکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک ناورین او بحران سره مخ کوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي خل شاو خو څلور کلونو راهیسې لشبګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ ته خوانځي دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت لبیا رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډیرایو سازمانونو بنسټونو او هیوادونو نیوکې را وپارولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بې برخې شوې چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته راغلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي که چیرته عملي شي ګټه او ثمرې د دواړو هیوادونو چارواکو ته رسیږي. دا چې کابل ته د طالبان د پاکستان د پلاوو سفرونه په څه معنا دا دویم پلاوی و چې پرون کابل ته ولاړه د پاکستان لخوا. په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران سره دا مرکه کړې ده.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي د هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځالي په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبانو سره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي. په اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي کې د رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستاني استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوالو سره لې شي، په لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي چې پرته له څه شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لېغه ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او ګازري، یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسه ام ډي سي خبرداري ورکوي چې سکهال خای په دې هواد کې د ماینونو لامل د تلفات شمیر زیات شي. دا چې ولې تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې ښایي سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم ماینونه نشته. نوموړي وویل افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په یو سل درش پیته ولسوالیو کې باید له سره سروې وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوې دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلونه پکې ګټه اخیستل شوې، نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروې هم نه ده شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته صلاح غي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمهیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیج کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پخا لمنځه تللی ازادي راډیو ته وویل
خوست ولایت کې چې په خوني بدن مې د لاس ور کړی دی، دا اوس هم زه د سم مریض یم چې غیر د هندوستان د ما بودې تداوی نه کېږي، ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی، نظام چې سکر دو کې ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1440 ماشومانو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو تر څنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د یو شمیر سیمو خلک په خپلو سیمو کې د ورزشي لوبو عامول غواړي او د غراز د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته په ورزشي برخه کې اسانتیاوي او لوبغالي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سان ځوانان له ورزش سره ډیره مینه لري، د ورزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو، همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. موږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي. هغه هم ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي، ځکه همځکه ولا بیا جنیخي همځکه کوي. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او استډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او داسې بدلار څخه راوګرځيږي او دوی خپلې لوبې دلته په ښه توګه سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمیر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک ووایي چې د افغانستان له لوی ښارونو ورهاخوا موږ کلیو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرۍ کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. ښاغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بېلابېلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو ورزشی فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډاله هم نه لري.
azadiradio.com
اوریدونکو د خبری خبرونه وروستای راپور اخلو. په داسې حال کې چې د طالبانو د اولمپیک د بدني کمیټې راپور کې مو واوریدل چې خلک د اسانتیا وغوښتنه کوي، بل لور ته امریکا پر افغانستان خپل مرستې کموي یا یو مخې لمنځه وړي. دا چې دغه مرستو د کمیدو اغیز څه کېدلی شي تفصیل له احمد شیبر نه په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحد ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې لدی قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. لدی سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه لدی عمله چې د مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل
د لارجست ګروپ اف ورلد فود پروګرام
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان د مخې ته حقوق اندیښنو پر بنسټ وشو چې د غمالي مرستې ترهګري زړلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نو موږ یې زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندیښنو ورسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څورو سیمخ کې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه پرې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لويشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندوی مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې شاور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي رډو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغه حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه شل کیږي، فقر لپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنۍ حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډیرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وای امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پر اوسه کال د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډیر مرسته کړې و چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و په کې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټول مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې، چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وای چې د واشنگتن دا پریکړې به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راورسې چې طالبانو کابل نیولې دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیاي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوزو انجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړې شوې ده. په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډېر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو، نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وای چې له دې څخه هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، د دې سبب شوی دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغانۍ خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلي، د نړیوال بانک تر راپور لمخې د مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغه کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو، خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نږدې 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي دي چې د 2015 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې